کتاب غواړی ته؟
زه دلته راغلی یم د ماشومان دپاره کتاب غواړم، پښتو هغه نشته.
د کتابو د دې نندارتون په یوه څنډه کې دلته د پښتو ژبې نومیالی شاعر او څېړونکی ښاغلی سید ګوهر صاحب هم را تر سترګو کېږي. سید ګوهر صاحب، دا راته ووایاست چې دا ډول نندارتون چې کله پرانیستل شي، دغه د خصوصا د پښتو کتابونو د لوستونکو په پیدا کولو کې څومره رول لوبولی شي؟
اول خو زه راغلی یم، فاروق سرور موجود دی، نو له دې څخه ته اندازه کولی شي چې لوستلې طبقان او د علم سره تړون لرونکي ټول خلک له دې سره دلچسپي لري. البته پښتو په لحاظ باندې چې ما وکتل، د پښتو اکیډمۍ او د نورو کتابونو چې دي دا خو دلته موجود دي، مګر په کم تعداد کې دي. زما د پښتو د ناشرانو څخه دا یو اپیل دی چې دوی پر دا کتاب باندې قیمت نه لیکي. د کتابو د قیمتونو دا زیاتو دا خلک نور پوری وایي چې له کتاب څخه لیرې اوسي.
تاسو به طبعا تاسو محقق یاست، تحقیق یا څېړنې په کتابونو پسې به ګرځئ، څه فکر کوئ چې په دې نندارتون کې د هر چا د ذوق کتابونه پراته دي که
یا؟ ما تر اوسه پورې د یو درو څلور زرو رو کتابونو خرید کړی دی، او زما د غونی وس دی، بیا که خدای وس راکړي زما کور په کتابو ډک دی، یو پنځه شل زره کتاب لرم.
د کتابونو د دې درې ورځني نندارتون په منځ کې د پښتو ژبې یو ځوان شاعر او لیکوال خان زمان کاکړ هم ولاړ دی. خان زمان صاحب، دا راته ووایاست چې په دې نندارتون کې تاسو د خپل ذوق کتابونه پیدا کړل که نه؟
یار، ما چې کوم څه غوښتو هغه خو پیدا نه کړل، ځکه چې دلته دوی هغه کتابونه ډېر زیات راوړي وو چې هغه د عام فهم د پاره وي. علمي کتابونه، فلسفي کتابونه او تیوري کتابونه ډېر کم ما پکې ولیدل، او بېخي زه هم چې پکې نه ول. د نفسیاتو په والا د عام ذوق او تفریح کتابونه پکې ډېر زیات وو.
او د پښتو کتابونو پیسې کې راته ووایاست؟
د پښتو حالت د نورو ژبو په نسبت ډېر په دې شو چې په دې کې ما صدیق روي کتاب ویل دی، په دې کې ما حبیبي صاحب ویل دی، په دې کې نور هم ډېر ښه درانه کتابونه ول، د تاریخ، د ادب، د فلسفې.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. شپنا شپلی شپنا نه ده، خو د شیر شپلی ورسره ده، او د تخیل د رمو چوپانی کوي. دا په غزنی ښار کې اوسي، او له هغه ځایه یې په ټلیفون را سره مرکه کړې ده. د اورېدو بلنه درکوو. شپنا شپلی خور، السلام علیکم.
علیکم السلام حسن پروفیسور، دخیل
جون. شکر خدای په عزت لره. د شپنی خور، ستاسی لشیرونو سر خوبه دیر اوریدون که بلکه طول اوریدون که نبلد یاشنا بنی، نو بهتر داده چې اول اول دی مرکی پسر که او شیر ولولی دی کتاب چه کڑپا خورا جی دی کاغذ دی پانو دی عدولو، نو پا شیر بی شروع کنور خبری با بیا که او سامده؟
سامده. سپید اوخ کو پوگانو آراو امی رومن سمی خانو آراو هم دیوانی هم وشیاری پورا سجدی پلوری دکابی آراو شیخ پکانو متسر مولا جام در شراب مستقلو آراو تدبلتون دکی تاو وطلو شکید هجران در سپیدو آراو دتو متو فروانو نلرو مر لکه گلاب سیف ازبو آراو تاکی امش بهم جنت تدرونو دگنا پیت پتوبو آراو.
ډیر علی شاعران خو معمولا په دې غزلو کې په دې مقطع کې خپل تخلص هم راوړي، تا څنګه نه دی راوړی؟
نه راوړم، یې په بازو کې راوړم، نه کې راسي او په بازو کې سم نه راځي، دی نه راوړم.
شش، او دا خو غزل و، څنګه نظمونه هم لیکي؟
نظم په شکل په اساس کې په شکل په دې لیکم، او دا به نظم وي او که به سپین شعر وي.
خو بس که سپین شعر وي که آزاد نظم وي؟
دا مورته ده.
ارشاد،
تا نه یو څه غواړمه، ای د ښکلا مالکه، ای د عالم سرداره، ای د ژوندون واکداره، تا نه یو څه غواړمه، یوه وړه پوښتنه، زما د مینې، زما د هیلو دنیا، زما د مینې توا، زما د سترګو رڼا، زما نه لیرې مه وړه، تا نه یو څه غواړمه، ته راته نه مه وایه، ای مهربانه خدایه، زما خوږه مورجانه، زما نه لیرې مه وړه، تما شم تو زنگو می دتی غل تو بردو می تما نلیری مورا لما نلیری مورا.
او دیر علی، شپنیش پلی خور پا غزنی که خود دی مرمنو بهیر همسته، چنگ تا سیال تا ورزایی که نه ورزایی؟
ما زلو غزر رابطه نلارم، ما زکه خو خورانی مشکلات دی.
دا جین انجین خود وست یو دی موبایل لاری، دی تیلیفون لاری د جنو بهیرونو تشیرونه وای، تاسو خو بداس؟
زه د کابل د ښځو ادبي بهیر سره اړیکه لرم، او نو
آلته خوب خپل شعر ورته وایي، دوی خو به نسي اورېدی نو کنه؟
نه د دې نه سم اورېدلی، خپل صرف یو شعر مې څه وایم چې بس هغه مړی چې زما شعر هغه وایي چې سم دی او که نه د سم دی، هو شعرونه خو بس سمې خپل نه چې اصلاح کوي.
دغه شاعران یا لیکوال یا دا ټول هنرمند خلک دوی چې یو څه ولیکي ډېرې علاقې یې چې بل چاته واوري، یعنی مخاطب دوی په ذهن کې خامخایي، خو زه نه پوهېږم چې یو څوک په کور کې یو څه لیکي نو زړه یې نه غواړي چې له بل چا سره د خپل اثر شریک کړي. دغه ستونزه ډېره نه ده په دې کورنیو کې؟
دا ډېره ده، زموږ نجونو لپاره ډېره خو داسې شعرونه چې لکه دا اوس د مور شعر چې مې ووایو یا یو بل د وطن شعرې زه ولیکم، بیا مې له کورنۍ سره شعرې کولی شم ورته ویلی شم، او بعض نور شعرونه دي هغه بیا دغسې کتابچې زما خراسې دي.
تر اوسه به دې څو عنوان شعرونه ویلي؟
د اتیاو شاوخوا چې بهیي
اکثر غزلی دي که نظمونه؟
زیاتره دې غزل دي او کومه برخه دې نظمونه او سپین شعرونه نیسي.
کتابونه پیدا کوي د نورو شاعرانو کتابونه که هغه هم درته مشکله ده؟
اول سر چې موږ کورنۍ سره نه وو کتابونه داسې کله چې ما شعر ته شروع وکړه بیا اوس د شپېته اویا په شاوخوا چې کتابونه لرم د ځوان او د پخوانیو شاعرانو کتابونه لرم.
مطالعې لپاره وخت لرې؟ کافي
کافي وخت نه لرم، کله چې د شپې لخوا د کور له کاره وتکار شم بیا د شپې لخوا مطالعه کوم.
نو دا د غزني په دې سړو اوږدو شپو کې خو به د شپې مطالعه ډېره شمې، برق لرې په غزني کې؟
هو برق شته،
نو بس کامیاب اوسه. په چین کې به په راتلونکو لسو کلونو کې پیغلې کمې خو زلمې به زیات وي. د نفوسو په توازن کې د دې ګډوډۍ علت څه دی؟ پوره حال به وشمه رشیدی راکی.
لس کاله وروسته به کابو 3 میلیونه چینی نارینه د ژوند ملګری ونه مومي او مجرد به پاتې شي. د چین د دولتي خبري اجنس له راپور سره سم د چین د اجتماعي علومو د اکاډمي لخوا ترسره شوې څېړنه ښیي چې د چین په ځینو کورنیو په تېره بیا د وروسته پاتې کلیوالو سیمو په کورنیو کې د نجونو نقصانول او سخت جنین د دې سبب ګرځي چې لس کاله پس به په دغه هیواد کې د ځوانو هلکانو او ځوانو نجونو تعداد سره برابر نه وي او پیغلې به تر زلمو 3 میلیونه کسه کمې وي. د چین ټول نفوس 1300 میلیونو ته رسیږي. د چین د ټولنیزو علومو ماهر وانګ وانګ ژو چې دغه نوې احصایه یې لوستې ده وایي چې د پیغلو او زلمو د شمیر نابرابري کورني مشکلات پیدا کولی شي. د هلکانو زیږولو ته د کورنیو د تمایل زیاتوالی به د دې سبب شي چې چینی نارینه د ژوند د ملګري موندلو ته ډیر وخت انتظار وباسي او د دې خبرې معنا دا ده چې د واده په وخت به د نجلۍ عمر کم او د هلک زیات شي. د وانګ وانګ ژو په قول کله چې د هلک او نجلۍ د عمر ترمنځ فاصله زیاته وي په ګډ ژوند کې جنجالونه پیدا کیږي. د دغه ماهر په نظر د نجونو او هلکانو په شمیر کې د نابرابري لوی تاوان بېوزلو زلمو ته په تېره بیا د چین د وروسته پاتې سیمو بېوزلو زلمو ته رسیږي، چیرته چې کورنۍ د نجلۍ تر زیږیدو د هلک په زیږیدو ډېره خوشحالیږي. د چین د اجتماعي علومو اکاډمي وایي چې چینی کورنۍ په خوا داسې نه وي چې د نجلۍ په نقصانولو دي خوشحاله شي، خو اوس چې حکومت د اولاد د شمیر له زیاتېدو سره مخالفت کوي نو هغه کورنۍ چې د زامنو د لرلو ارزومنې دي د نجونو نقصانولو ته مخه کوي او په دې ډول د زوی د لرلو چانس په اسانه له لاسه نه ورکوي.
تاسې واورېدل چې د وروسته پاتې سیمو اوسېدونکي تر لوڼو زامن زیات خوښوي، خو د چین په ګاونډ کې په جنوبي کوریا کې چې په تیرو 500 کلونو کې ډېره ترقی کړې ده د هغو کورنیو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې تر زوی د لور لرلو ته ډېرې خوشحالي شي. په دې اړه رپورټ به هم وشمه رشیدی راواورئ.
په جنوبي کوریا کې اوس په اول ځل د هغو میندو او پلرونو شمیر زیات شوی دی چې زوی نه بلکې لور غواړي. د فرانس پرس آژانس له راپور سره سم په جنوبي کوریا کې د اجتماعي پوهنو د محققانو یوې ډلې له هغو میندو او پلرونو چې د اولاد لرلو ته امیدواره وو پوښتنه کړې ده چې زوی غواړي او که لور. دې پوښتنې ته په ځواب کې په 38 میندو ویلي دي چې لور غواړي او په 31 میندو ویلي دي چې زوی غواړي. پاتې نورو ویلي دي چې که زوی وي یا لور پروا نه کوي. د دې سروې تر سره کوونکو ته د جنوبی کوریا اکثر پلرونه هم ویلي دي چې تر زوی لور ته ډیر زړه کیږي. په سلو کې او دېرش پلرونه ویلي دي چې د لور د لرلو ارزو کوي، خو یوازې په سلو کې نه ویشت پلرونه ویلي دي چې زوی یې پکار دی. پاتې نورو پلرونو څرګنده کړې ده چې د زوی او لور فرق ورباندې نشته، که یې راتلونکی ماشوم لور شي یا زوی، دوی پکې توپیر نه ویني. د یادولو ده چې دا په جنوبی کوریا کې لومړی ځل دی چې د یوې اعتباري احصایې مطابق معلومیږي چې د جنوبی کوریا په ټولنه کې د هلکانو د بهتره ګڼلو دوران پای ته رسیدلی دی، او اوس په دغه شرقي ټولنه کې د نارینهو د ممتاز ګڼلو پخوانۍ مفکوره په خپل حال نه ده پاتې. په جنوبی کوریا کې د ماشوم پالنې او زده کړې د انسټیټیوټ یوې محققې لی جونګریم د دې نوې احصایې په اړه د تبصرې په وخت فرانس پریس آجنس ته وویل چې نور نو د جنوبی کوریا خلک د کورنیو د نسل د ساتنې هغه پخوانی احساس نه لري، او دغه راز د ژوند د بهتره کېدو په وجه اوس میندې او پلرونه دا تشویش نه لري چې په زربودن کې به خپل نارینه اولاد ته محتاج وي.
کلمه له څپو جوړی شي، څپه څه ته وایي؟ د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د څپې په باره کې خبرې کوي. استاد نجیب منلی، ټولې ژبې له آوازونو جوړې دي، او آوازونه هم چې سره یو ځای سي، څپې سي او بیا کلمې سي او بیا جملې سي، خو څپه په هر حال د ژبې یو ډېر بنیادي واحد دی. البته ویل کېږي چې په هره ژبه کې فرق کوي. ممکن هغه تعریف چې په پښتو کې د څپې کېږي ممکن په فرانسوي کې ونه سي، ممکن په چینی کې خو بیخي ونه سي. فکر کوم چې د څپې له هغه شروع کړو، که څه هم هغه څوک چې په پښتو شاعري کوي هغه خصوصا د څپې له مفهوم سره یو قسم طبیعي آشنایي لري، خو بیا هم ډېر خلک به یې دغه څپه یا سیلاب یا هجا دا به ډېر نه پېژني.
لکه څنګه چې تاسو وویل، د سیلاب مفهوم د یوې ژبې نه بلې ژبې ته ډېر فرق کوي، نو په همدې خاطر د سیلاب تعریفول هم مشکل کار دی. خبره یا وینا په جملو تقسیمیږي، بیا جملې په کلمو تقسیمیږي، مگر کلمې هم د هغې نه په وړو واحدونو چې څپې ورته وایو په هغې تقسیمیږي، او څپې د هغې نه په وړو واحدونو چې غږونه یا فونیمونه ورته وایو په هغې تقسیمیږي. لکه څنګه چې تاسو وویل، په چینایي کې، په فرانسوي کې، په پښتو کې، په انګلیسي کې د څپې جوړښت سره بیل دی.
نو بنان باید تعریف مې څه بیل سره؟
نو تعریف مې یو څه بیل دی په مفهوم نه، ځکه چې که چیرته موږ د څپې اجزا سره وڅېړو نو تقریبا په ټولو ژبو کې څپه درې برخې لري. یوه برخه یې د پیل برخه ده چې ضرب یا گزار ورته ویل کیږي، یوه برخه یې تر ټولو لوړه برخه ده چې اوج ورته ویلی شو، او دریم برخه د پای برخه ده. په دغو درې برخو کې یوه یا دوه کېدای شي چې وجود ونه لري، یعنی هم ضرب کېدای شي چې وجود ونه لري، هم پای کېدای شي چې وجود ونه لري.
یو مثال کا ورکی،
اوس به مثالونه ته راشو. که موږ وایو شپه، شپه یوه څپه ده، دلته د څپې پیل په شپ شین او پی باندې شوی دی، او د څپې اوج ا هغه غږ دی چې ویل کیږي. دا یو څپیزه کلمه شوه چې یوه برخه یعنی پای په نشته، ستر پوره څپه ده، پایلې ست سینوته ده، اوج یې هغه غږ دی چې موږ لیکو البته نه مګر په ژبه کې شته،
زورکی
ورته وایو ا، او پای یې ر دا یوه کامله څپه شوه. ځینې څپې داسې هم شته چې پیل نه لري، لکه ان ان ا او چو او ن په آخر کې، یا ار ا او چو او ر په آخر کې پای شو.
نو په دې څپه کې چې کوم شي ته اوچ وایو، دغه خصوصیت دا ده چې هغه باید مساوات وي، باید غږني،
هغه باید غږن واوسي. په پښتو کې حداقل، په ځینو ژبو کې لکه په سانسکریت کې ځینې کانسنټونه لکه ر شته دی چې هغه هم د مساوات ځای نیسي. په پښتو کې دغه څه شی نشته.
استاد منلی، دا یو قسم تاسو دي د څپو ډولونه بیان کړل، خو بیا هم که څوک وایي چې څپه څه ده؟
نو څپه هغه څه دي، هغه غږ دی چې په یو وار له خولې نه راوځي، او په حقیقت کې د بیولوژیکي لحاظه څپه د پښتیو ترمنځ د عضلو د فعالیت نتیجه ده.
تاسو وویل چې هغه غږ چې په یو ځل له خولې راوځي، زه وایم ا دا څپه ده؟
دا څپه ده.
خو معمولا موږ په پښتو کې چې کله څپه توضیح کوو دا وایو چې که یو یا دوه یا درې
ناغن توری لیو غن توری سر یو زیسی داد سپا ده نو آ خو ناغن توری بیخی لری نه
خبر پام ده که ده چه مول چه سپا یو پایل لری یو اوج لری یو پایل لری اوج پا هر سپا کی ضرور ده پایل او پای که دهش چه پا سپا کی وجود ونه لری نو پا پختو که سپا یو یا دو یا دری یا هیچ ناغن توری یو غن توری یا یو غگ او پا وروستا یو یادوا ناغگن
یعنی منظور داره چه کلی دغا تعریف کهو چه چپا لیو غگن توری او لیو یادوا یادرو ناغگن و تورو جوری جی در پا حقیقت که منگ دی کامل چپی دی بش پدی چپی تصور لرو خو چپا همیشه بش پده نیی لکه تاسو چه ویل جینو تا ممکن نیمگری چپی ویو نیمگری خو نه خو دی جوړشت په لحاظ باندې وړې څپې یا کومبل نوم باید ورکو دغه سي
هم دغه خبره ده چې البته پښتو کې د ناغګن او غګن مفهوم یو څه التباس رامنځته کوي که چیرته داسې ووایو چې چوپ غګونه او وینده غګونه دا به فکر کوم چې حقیقت نږدې وي مثلا ب ف ت دا چوپ غګونه دي په یوازې ځان نه تلفظ کیږي ا ای او ای دا وین دغه غونه دي چې اواز هم طرفس کېدلی شي او یو دریم ډول غونه دي چې هغه په پوزه کې ویل کیږي او هغه ته د غونې غونه وي چې هغه د دواړو ترمنځ یو موقف لري
میمونون
میمونون په پښتو کې کچيري مونږه وغوړو چې یو سندره زمزمه کو او په چوپه خلې زمزمه کو نو دلته زمونږ د خلې نغغ راوځي مګر دغه غغ وین دغه هم نه ده او طبعا چوب غگ هم نده ځکه چې یو څه زمونږ د خولې نه راوځي زمونږ هنجره په دې کې فعالیت کوي مثلا که زه زما سندرې نه زده خو بیا به هم یو رسک واخلم دا تا ته شاید یو سندره در یاده کي په داسې حال کې چې زما د خولې نه وینده غږ وتلی دی او نه چوب غږ وتلی دی هغه یوازې په پوزه کې وتلی دی نو هغه څه چې د غږ په واسطه د خولې نه وځي او په دغو دریو ارکانو کې شروع پیل گزار دا یو برخه ده اوج بله برخه ده او پای دریمه برخه ده په دغو دریو برخو کې حد اقل اوج ولري یا د نورو دواړو د ترکیب نه یو څه ولري یا درې واړه ولري دغې ته موږ یو څپه وایو
تاسې دا نیم غګن تورې هم یاد کړل میمونون که موږ غګن ناغګن او نیم غګن وایو نو دې نیم غګن ته هم یو نوم پیدا کړو خواغه تاسو چې کوم نمونه ورته اخلی چې چوب توری او وینده توری په هغه کې به دا غونه حروفو ته څه وایو
نیم وینده توری کېدای شي ورته ووایو یا نیم چوب توری کېدای شي ورته ووایو دواړه سم راځي
ولې دا البته دا د څپو له موضوع یو څه بېله موضوع هم ده تاسې ولې په دې بلې نومونې باندې تاکید کوئ په هغه بله نومونه کې چې غګن ورته وایو څه مشکل ده او چې وینده ورته وایو څه ګټه ده پکې
دلته مونږه د پښتو د لیکلو سره ستونزه لرو په پښتو کې یو لړ غږونه دي چې هغه لنډ غږونه دي او هغه نه لیکل کیږي یعنې د هغې دپاره توری نشته زمونږ لیکنه د عربي ژبې د لیکنې لاندې راغلې ده په پښتو کې مونږ ویل چې بې ګزاره یا بې پایله څپې ممکنې دي په عربي کې بې پایله څپې ناممکنې دي نو په دې علت باندې په عربي کې کله چې مونږ وایو چې یوه کلمه په حمزه شروع کیږي دغه حمزه هغه ضرب دی چې په پښتو کې مونږ هغه نه لرو بیا کله چې په پښتو کې ځینې کلمې په غږ باندې شروع کیږي یعنی د ګزار برخه نه لري هلته د هغې د لیکلو دپاره مونږ یا یوه هی ور اضافه کوو لکه هر یا یو الف ور اضافه کوو لکه ور نو دا زمونږ د لیکلو طرز دی مګر د کلمې په منځ کې لنډ غږونه نه لیکل کیږي که چیرې مونږ غږن او ناغږن تورې ووایو نو بیا ا ای او ا چې زمونږ په ژبه کې شته خصوصا ا او ا او تر یو حده ای زمونږ په ژبه کې ډیر دي او لیکل کیږي نه نو هلته بیا د تورې اطلاق ورته نشو کولی
بهتره ده چې اواز ورته ووایو
نو که اواز ورته ووایو بیا غږن اواز او ناغږن اواز بیا معنا نه لري ځکه چې اواز هم غږ دی نو ځکه زه وایم چې بهتره ده چې مونږ ورته چوپ غږونه وینده غږونه او نیم وینده غږونه ووایو
استاد مننه له دې توضیح بیرته به راسو د څپې بحث ته پښتو په مجموع کې څو ډوله څپې لري غیر له هغه تقسیمه چې تاسو وکړو چې
هماغه تقسیم چې ما وکړو په هماغه اساس باندې به په مخ لاړ شو په پښتو کې مونږ یا هیڅ چوپ غږ نه لرو د څپې په پیل کې یا یو لرو یا دوه لرو یا درې لرو نو پښتو کې تر چوپ غوږونه تر دریو پورې رسیدلی شي، او په پای کې چوپ غوږونه یا نه یي یا یو یي، په ځینو شرایطو کې دوه یي، چې هغې کې هم یو د غونې حرف راځي، یعنی نیمغږی پکې راځي. او کله چې دوه واقعي چوپ غږونه د پښتو په آخر کې راشي، خلک په طبیعي ډول باندې هلته یو بل غږ هم ور یو زیاتوي، یعنی یو بله څپه ایجادوي. مثال به یې واخلو، ا کامله څپه ده، نه په پیل کې چوپ غږ لري نه په پای کې. او کامله څپه ده، نه په پیل کې چوپ غږ لري نه په پای کې، مګر سا په پیل کې یو چوپ غږ لري. شپه
دوه،
په پیل کې دوه چوپ غږونه لري. شخوند په پیل کې درې چوپ غږونه لري.
چې دغه مثالونه به بیا د شخوند غوندې ډېر کم وي که نه؟
ډېر کم دي. په پای کې ا یا شا، شپه په پای کې چوپ غږونه نه لري. سر په پای کې چوپ غږ لري، یو غږ لري. شخوند په پای کې دوه چوپ غږونه لري، مګر دلته یو د غونې غږ دی، یعنی نیم غږن دی، په پوزه کې راځي،
نیم وینده،
نیم وینده دی. او کچیرې زمونږ په د کلمې په پای کې یا د څپې په پای کې دوه چوپ غږونه څنګ په څنګ راشي، لکه عشق، دا شق په پښتو کې ناممکن دی، نو زمونږ په پښتانه بیا هغې نه عشق جوړوي.
د پېښور خواته د سبک کلمې تلفظ مشکل ده، ځکه چې دا بې او کاف دواړه ساکن دي، نو ډېر خلک بیا وایي سبک، سبک یا سبک. بحث هم ویل ډېر جنجال لري ډېرو خلکو، ځکه موږ عملا وایو بحث، بحث نه وایو،
بحث نه وایو. علت یې دا ده چې په پښتو کې په پای کې د دوو چوپو غږونو راتګ ناممکن دی.
استاد منلی، دلته اوس بیا یوه خبره بله ده، البته دا خو نو له ژبې سره ډېر تعلق نه لري، له کلتوري راکړو ورکړو له تعلیمي سویې سره هم تعلق لري. اوس یو څوک تعلیم یافته یي، نو هغه ممکن دغه شی چې دی پښتو څپو په اصلي جوړښت کې نسته، خو که دی پښتو ویونکی او تعلیم یافته یي، بیا ما هم زده کوي، ورورو ژبې ته داخلوي، په شعر کې هم داخلوي.
پښتو د څپو په برخه کې یو شی چې بل ډېر مهم دی، هغه د کلمو په جوړښت کې یوه څپه خج لرونکې څپه راځي، یعنی که د پښتو کلمې له یوې نه زیاتې څپې ولري، یوه څپه یې خج لري، یعنی په هغې باندې فشار زیات راځي. د فشار راتګ د کلمې معنا هم بدلولی شي، لکه که موږ ووایو غوټه، فشار په وروستۍ څپه باندې راشي، دا یوه معنا لري، مګر که هم فشار یې په لومړۍ څپه راوړو، غوټه بیا بیخي بله معنا ورکوي. نو دغه خج هم په پښتو کې د څپې د جوړښت یوه برخه ده، چې ځینې څپې خج لرونکي دي او ځینې څپې بې خجه دي.
یعنی د پښتو د څپو په بحث کې د خجنو او ناخجنو څپو ویشل هم او په دې باندې پوهېدل هم یو ضروري چاره ده،
په دې باندې پوهېدل یو ضروري چاره ده. او چاته داسې یو قانون نشو ویلی چې کومه څپه په پښتو کې خجنه ده، کومه بې خجه ده. په فارسي کې د کلمې وروستۍ څپه خجنه ده، پښتو کې دغسې قانون موږ نه لرو، په جرمني کې دغسې قانون نه لرو، په انګریزي کې نه لرو، په روسي کې نه لرو. دا هغه ژبې دي چې په هغوی کې موږ د آزاد خج مفهوم مطرح کوو، یعنی چې د خج ځای معلومه نه وي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه، نور نو اجازه غواړو، پیسات وسئ.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي، د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ، د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
نظر میں پہلا تو دار شي زد وخ د تور شپو تور ترو تا خپل اوخ کے بلب م کرنا شي کو ملو بز اخو زلف مارانو سرا کو ملو بز اخو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کو ملو بی کو ملو بز اخو زلف مارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو بے شک ما بد دے خپل زندگی لاچ کڑو کوے علاج د دنیا د طبیبانو سارا کوے علاج د دنیا د طبیبانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا کو مالو گے کو مالو دز اخو زلف مارانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دغ دستور د چې ازغوی د ګلانو سارا دغ دستور د چې ازغوی د ګلانو سارا چې نشته د مې د دنیا د پاړو ګانو سارا کو مالو به کو مالو به زغو زم فمارانو سارا چې نشته د مې د دنیا د پاړو ګانو سارا زیب زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولتی اس کا زیب زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولتی اس کا زیب زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولتی اس کا زیب زینت پا بادشاہ ہے پا ڈیر دولتی اس کا چشت دمین خزانہ داشکانو سارا چشت دمین خزانہ داشکانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا کو مالو بے کو مالو بز اخو زلف مارانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سارا
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګی پلار ده په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي په کابل کې 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 3 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 3